درنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې نیکمرغه یو نیکمرغه سهار مو پیل کړی وي. د ازادي راډیو دوله ساته پر لپسې خپرونې له همدې شېبې پیل شوې. د امریکا غږ آشنا راډیو خپرونې امپای ته ورسېدې. زه نوریاس نوریم او دا لومړنۍ نیم ساعته خبري مجله خپل همکارانو په مرسته وړاندې کوم. نن د پنځشنبې ورځ د 1393 هجري لمریز کال د هودي میاشتې ومه ده چې د 2015 کال د فبروري له شپږویشتمې سره برابره ده. په افغانستان کې د وروستیو اورښتونو د قربانیانو شمیر تر یو نیم سل زیات شوی. تر ټولو ډیر کسان په پنجشیر کې وژل شوي دي. د پنجشیر د والي په وینا شمیر له سلو اوړي. له زیانمن شویو خلکو سره تر اوسه څه مرسته شوې ده؟ دا موضوع په دې خپرونه کې تعقیبوو. دغه راز د افغانستان د کرکټ د نړیوال جام له د وروستۍ لوبې له حاله مو خبروو. افغانستان همدا شېبه له سکاټلند سره لوبه کوي. خو لومړی خپرونه د افغانستان او نړۍ د دې ساعت په مهمو خبرونو سره پیلوو. په سر کې پام وکړئ، د څو مهمو خبرونو سرلیکونو ته. د پروان والي هیله من دی چې نن به د سالنګ لویه لاره د موټرو لپاره پرانستل شي. خو د سالنګونو د حفظ او مراقبت رئیس وایي چې د شمالي او جنوبي سالنګونو د برف کوچونو پر پاکولو ښایي یوه اونۍ وخت ولګیږي. ایران وایي په یمن کې له شیعه وسلوالو سره د واک په ترلاسه کولو کې مرسته نه ده کړې. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کری د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین تورن کړ چې د اوکراین د خاورې په نیولو سره دغه هیواد بې ثباته کوي. او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین خبرداری ورکړ چې د اوکراین دننه د ګازو له قطع کېدو سره ښایي په اروپا کې ګاز کم شي. د پروان والي هیله من دی چې نن به د سالنګ لویه لاره د موټرو لپاره پرانستل شي. خو د سالنګونو د حفظ او مراقبت رئیس ازادي راډیو ته وویل چې د شمالي او جنوبي سالنګونو د برف کوچونو پر پاکولو ښایي یوه اونۍ وخت ولګیږي. د پروان سرپرست والي بصیر سالنګي ازادي راډیو ته وویل چې د دغو واورو د لرې کېدو لپاره ګړندۍ هڅې روانې دي.
در منطقه ولنګ د باسکوج بسیار زیات قوي عمله بود که تمام ماشینری حفظ مراقبت سالنگ در یک کار داشت. تا بعد از چارج
در اولنگ پسیمه که دو غط برف کوچن راغلی سالنگ در حفظ او مراقبت طول ماشین نحل تکار که و دیر امکان شده چه در غرمی و روس در دو بجو لاره در ترافیکو پر مخلصه شی. بلور تا در سالنگونو در حفظ او مراقبت رئیس جنرال رجب ازادی لارو تا وویل چه نجدیش پیت زهل غرون و واوری خویدلی دی چه ممکن یوه اونه وقتو نسی چه دالاره امپاک شی. لبلی خواده پنځیر سرپرست والی ازادي راډیو ته وویل چې په دې ولایت کې د وروستیو واورو د خوېدو له امله د وژل شو کسانو شمیر له سلو اوښتی دی. په دې اړه وروسته په خبرونه کې په تفصیل اورئ. د کرکټ په نړیوال جام لوبه کې د افغانستان او سکاټلند لوبه د نیوزیلند په دانیډن ښار کې دوام لري. د افغانستان ټیم په چور وګټله او بالنګ یا توپ اچونه غوره کړه. د سکاټلند ټیم په 50 اورونو کې د خپل ټولو لوبغاړو په سوځیدو سره د افغانستان ټیم ته 211 منډې هدف وټاکه. افغانستان تر اوسه په دریم اور کې 10 منډې کړې دي. د افغانستان د کرکټ بورډ د رسنیو مسؤول فرید هوټک ازادي راډیو ته وویل چې د افغان لوبغاړو روحیه غښتلې ده. تروسه زموږ ټیم له سکاتلند سره اته ځلې لوبې کړې دي چې په 50 کې موږ بریالي شوي یو. نو زموږ د لوبډلې مورال تر هغو ډېر ښه دی. افغانستان او سکاتلند د نړیوال جام په الف ګروپ کې دي او تر اوسه دغو دواړو ملي لوبډلو خپلې لومړۍ دوه لوبې په دې یو ورځني نړیوال جام کې بایللې دي. د کرکټ نړیوال جام لوبې د فبروري په 14 په استرالیا او نیوزیلند کې پیل شوې دي. په دې اړه وروسته له خپل خبریاله وروستی حال اخلو. ایران وایي په یمن کې له شیعه وسلوالو سره د واک په ترلاسه کولو کې مرسته نه ده کړې. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کری د سشنبې په ورځ ایران تورن کړ چې تیر کال له شیعه حوثي یاغیانو سره مرسته وکړه څو د یمن مرکز صنعا ونیسي. د ایران د بهرنیو چارو د وزارت ویاند مرزی افخم تیره ورځ وویل چې د جان کری بیان اهمیت نه لري او دا اتهام دغه لوبه له هغو خبرو سره مخالفه ده چې مخکې نورو امریکایي چارواکو کړې وې. افخم دا ونه ویل چې امریکایي چارواکو مخکې څه ویلي وو یا یې څه ادا کړې وه. د عربستان په ګډون د سنیانو یو شمیر هیوادونو هم ایران په یمن کې له حوثي یاغیانو سره په مرسته کولو تورن کړی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کری د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین تورن کړ چې د اوکراین د خاورې په نیولو سره دغه هیواد بې ثباته کوي. کری وویل موسکو او یاغي وسلوال د هغو اوربن په عملي کولو کې پاتې راغلي چې د روانې میاشتې په سر کې پرې موافقه شوې وه. کری دا څرګندونې پرون په داسې حال کې د امریکا د کانګرس غړو ته وکړه چې د اوکراین په ختیځ کې نښتې آرامې شوې او کیف وایي د اوربن له ټینګېدو وروسته د لومړي ځل لپاره د جګړې له لومړۍ کرښې د وژنو راپور نه دی ورکړل شوی، خو تر اوسه د اروپا د امنیت او همکاري سازمان دا نه ده تایید کړی چې درنې وسلې دي د جګړې له لومړۍ کرښې په شا شوې وي. هغه څه چې په مینس کې د فبروري د 12مې د اوربن اساسي برخه ده. کری وویل تر اوسه نه روسیا او نه هم بیلتون پاله ځواکونو پر خپلو ژمنو سم عمل کړی دی او یو ځل بیا خبرداری ورکړ چې که دوی د خپلو ژمنو په عملي کولو کې پاتې راشي دا کار به ناوړه نتایج ولري چې روسیه به ورسره نوره هم کمزوري شي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین خبرداری ورکړ چې د اوکراین دننه د ګاز له قطع کېدو سره ښایي په اروپا کې ګاز کم شي. بلکې شک کېږي چې د اوکراین په ختیځ کې پر بیلتون غوښتونکو ګاز بند کړی دی. د روسیې ولسمشر تېره ورځ وویل چې روسیه هیله لري چې پر اوکراین باید د ګازو صادرات بند نه کړي، خو دا له دې سره تړاو لري چې کیف په منظمه توګه پیسې ورکړي. روسي کمپنۍ ګاز پروم وایي سر له ننه به پر کیف ګاز بند کړي که چېرته د ګازو پیسې ور له مخه ونه سپاري. بلورته د اوکراین د ګازو دولتي ماسې نفت ګاز د روانې اونۍ په پیل کې وویل کومې پیسې چې دوی روسیې ته ورکړي دي نیمایي پیسو ګاز تر اوسه ورکړي دي او تر هغو به د نورو ګازو پیسې ور نه کړي چې دغه باقي ګاز یې نوي ترلاسه کړي. د روسیې ګاز پروم کمپنۍ بیا وایي باقي ګاز به د اوکراین په ختیځ کې دونسک او لوهانسک سیمو ته صادر کړي. امریکایي چارواکي وایي چې د مرکزی آسیا درې تنه چې په بروکلین کې اوسېدل په دې تور نیول شوي دي چې دوی د اسلامي دولت له ډلې سره مرسته کوله. په دغو کسانو کې 40 کلن عبدالرسول جراباوف د ازبکستان او 19 کلن اخرور سید اخمباتوف د قزاقستان له ادا سره سم پلان درلود چې سوریې ته د ترکیې له لارې ولاړ شي او د اسلامي دولت د ډلې په ګټه په جګړه کې برخه واخلي. داود افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه.
السلام علیکم. د هیواد د توستر شرنو د هوا حالاتو ته پکتو سره د بامیان هوا به ډیر سړوي چې د تودوخې لوړ درجه یو ټیټه منفی شپاړس، په کابل کې به اسمان اوریاز وي د تودوخې لوړ درجه څلور ټیټه منفی نهه، په هرات کې اسمان اوریاز د تودوخې لوړ درجه پنځه ټیټه منفی څلور، په کندهار کې اسمان اوریاز د تودوخې لوړ درجه یوولس ټیټه منفی دوه، په غزنی کې اسمان اوریاز د تودوخې لوړ درجه درې ټیټه منفی لس، په مزار شریف کې اسمان اوریاز د تودوخې لوړ درجه څلور ټیټه یو، او په جلال آباد کې به هم اسمان اوریاز وي د تودوخې لوړ درجه اوولس ټیټه منفی یو.
ازادي راډیو اوري چې په ټول افغانستان کې په منځنۍ 1290 څپو سربیره د غراز لوی خورونو کې د اف ام په سل اشاره پنځه څپه هم اوریدلی شي. په افغانستان کې د ورښتونو د قربانیانو شمیر تر یو نیم سل زیات شو. تر ټولو ډیر کسان په پنچیر کې وژل شوي چې د والی په وینا شمیر یې لسلو اوړي.
یو نفر شهید لرو، تقریبا سل کور وران شوي دي، دوه محکمونه دي، درې مسجد دي.
له زیانمن شوو خلکو سره مرستې شوي دي او زیانمن شوي کومو مرستو ته ډیر عاجل اړتیا لري؟ لا طبیعي پیښو سره د مبارزې د ادارې مرستیال په دې اړه د خپلو اقداماتو خبر ورکوي. د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو او دغه راز د کرکټ د نړیوال جام لوبو په ترڅ کې مو له سکاټلند سره د افغانستان د روانې لوبې له وروستي حاله خبرو. په سیمه ییزو او په نړیوالو موضوعاتو کې اورئ چې روسیې خبرداری ورکړی چې که اوکراین د ګازو پیسې ورنه کړي پر دې هیواد به ګاز بند کړي. افغانستان کې د ورښتونو د قربانیانو شمیر تر یو نیم سل زیات شو. له تېرو دوو ورځو راهیسې د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې واورو او سیلونو خلکو ته تلفات اړولي دي. تر ټولو ډیر کسان په پنچیر کې وژل شوي دي او د دغه ولایت په یو غره کې یو شمیر کسان په واورو کې ایسار دي او د مرستې غوښتنه کوي. بل ورته د سالنګ لاره تړل شوې ده او چارواکي اندېښنه لري چې دغه مهمه لاره به ښایي یوه اونۍ د واورو له امله بنده پاتې شي. تفصیل د احمد شبر په راپور کې.
په افغانستان کې د تیرو دوو ورځو د ورښتونو له امله تر یو نیم سره ډیر کسان وژل شوي دي او ډیر تلفات په پنچیر کې اوښتي دي چې دغه ولایت د سرپرست ولی عبدالرحمن کبیری په وینا تر دې دمه د وژل شویو کسان شمیر تر سلو اوړي.
یو نفر شهید لرو، تقریبا تر کور وران شوی دي، دوه مکتبونه دي، درې مسجد دي، نهویشت زخمیان ټپیان لرو او پنځلس هغه کسان لرو چې او غره کې په پاتې دی او مونږ سره ټلیفوني اړیکه لري، لیکن تر اوسه مونږ
د پنچیر سرپرست والی زیاته کړه چې د افغان ځواکونو په مرسته تیره ورځ نه تنه ژوندي له واورو راویستل شول او د هغو وسایطو په مرسته چې له مرکزه پنچیر ته استول شوي دي نږدې شپېته کیلومتره لاره پاکه شوې ده. د پنچیر په مرکز کې تر یو متر لږ ډېره واوره ورېدلې او د پریان حصې اول او دره په ولسوالیو کې واوره یو سل او اتیا سانتي مترو ته رسېږي. ډېره واوره بیا په سالنګ کې ورېدلې ده. د سالنګونو د حفظ او مراقبت رئیس جنرال رجب ازدی رډیو ته وویل چې په سالنګونو کې تقریبا شپېته شکاره برف کوچونه راغلي دي او درې متره او دېرش سانتي واوره ورېدلې ده. د جنرال رجب په وینا شاید د سالنګ د لوی لارې پر پرانستلو یو اونۍ وخت ولګېشي. د افغانستان د بیړنیو مرستو د ادارې مرستیال محمد اسلم سیاس ازدی رډیو ته وویل چې له پنشیر پرته د دوه ورځنیو ورښتونو د تلفاتو شمیر په پروان کې زیات دی. اسلم سیاس زیاتوي چې له پنشیره پرته په نورو ولایتونو کې د تلفاتو شمیر تر پنځوس اوړي او حکومت سل میلیونه افغانۍ له ځپل شویو ولایتونو سره د مرستې لپاره ځانګړې کړې دي. په بامیان، بغلان، تخار، بادغیس او بدخشان کې واورو تلفات اړولې دي او د افغانستان په ختیځ کې په لغمان او ننګرهار کې بیا یو شمیر کسان سیلونو وشلې دي.
حکومت او مرستندویو ټولنو تر اوسه د ورښتونو له امله ځپل شوو سیمو ته څه مرستې رسولې دي؟ په دې اړه د اجرایه ریاست ویان جاوید فیصل ازادي راډیو ته وویل
لومړنی کار چې دغه کمیټې پرې کار شروع کړی دی هغو خلکو ته نجات ورکول دي چې کورونه یې د واورې شوېدو له امله تر واورې لاندې شوي دي او هغوی همالته تر واورې لاندې چې هغوی وژغورل سي او نجات ورکول سي. دوهمه کار چې کمیټه یې دغه تن کوي هغه د مواصلاتي لارو خلاصون دی تر څو د کومکونو کاروانونه چې حکومت به د ضرر لیدونکو خلکو سره کوي هغه دغه ساحو ته ورسېږي. همدارز دغه کمیټې بل کار چې دی هغه و پولیس او اردو ته همدارز قواعدامي وزارت ور انکشاف دي هاته کلو پراختیا وزارت وظیفه سپارلې ده چې مجر په ټولو ساحو کې نه یوازې د لارې خلاصې کې بلکې کومکونه چې د پتان اوس لري هغه هم د حواله لارې او د لارې خلاصو وروسته د امریکا لارې څخه خلکو ته ورسوي. د کمیټې افغانستان کې د میش نړیوالو ادارو سره هم تماس نیولی دی چې او هغوی ته هم ویل شوي دي چې خپله پوره امادګي ولري هره ورځ چې مواصلات لارې خلاصېږي د هغوی کومکونه باید اماده وي چې تر خلکو پورې ورسي.
له طبي پیښو سره د مبارزې د ادارې مرستیال محمد اسلم سیاس ازادي راډیو ته وویل چې له طبي پیښو مخکې له د ژمي له رارسېدو مخکې یو شمېر ولایتونو ته چې له طبي پیښو سره د زیمن کېدو خطرونه ورته ډیر متوجه او مرستې ورله مخه رسولې وي او پنچیر هم یو له هغو ولایتونو څخه و چې دوی مخکې له مخکې د خوراکي موادو مرستې هلته ځای پر ځای کړې وي. ښاغلی سیاس په دې اړه چې زیانمن شوي خلک کومو عاجلو مرستو ته اړتیا لري وویل
سرپناه نیاز دارن که ما همون خیمه را به عنوان سرپناه موقت برشون توضیح بکنیم و فرش و ظرف یا اشپزخانه برشون توضیح میشه، مواد زیرزمینی برشون توضیح میشه، کسایی که دوست رسیدگی داشته باشن اینا نیاز به تداوی دارن که فرستاده میشن برای کلینیک ها و اگر مشکلات ایشان بیشتر باشه بخانه مرکز انتقال میشن.
لطبیبی خسرت مبارزه دیدار مرستیال محمد اسلم سیاسو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
وبجي او 15 دقیقې کیدونکې یو ځل بیا په مو کړی د ساده مهمو خبرونو سر لیکونو ته په افغانستان کې د اورښتونو د قربانیانو شمیر تر 1.5 زیات شوی. له تیرو دوو ورځو راهیسې د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې واورو او سیلونو خلکو ته تلفات اړولي. تر ټولو ډیر کسان په پنجشیر کې وژل شوي دي. د پروان والي هیله من ده چې نن به د سالنګ لویه لار د موټرو لپاره پرانیستل شي. خو د سالنګونو د حفظ او مراقبت رئیس ازادي راډیو ته وویل چې د شمالي او جنوبي سالنګونو د برف کوچونو پر پاکولو ښایي یوه اونۍ وخت ولګیږي. د کرکټ په نړیوال جام لوبو کې د افغانستان او اسکاټلند ترمنځ لوبه روانه ده. ایران وایي په یمن کې له شیعه وسلوالو سره د واک په ترلاسه کولو کې مرسته نه ده کړې. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کری د سې شنبې په ورځ ایران تورن کړ چې تیر کال یې له شیعه حوثي یاغیانو سره مرسته وکړه څو د یمن مرکز صنعا ونیسي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کری د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین تورن کړ چې د اوکراین د خاورې په نیولو سره دغه هیواد بې ثباته کوي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین خبرداری ورکړ چې د اوکراین دننه د ګازو له قطع کېدو سره ښایي په اروپا کې ګاز کم شي. امریکایي چارواکي وایي چې د مرکزی آسیا درې تنه چې په بروکلین کې اوسېدل په دې تور نیول شوي دي چې دوی د اسلامي دولت له ډلې سره مرسته کوله. ازادي راډیو اوري او اوسم د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. جانقه الکوزي ته به وښو.
واشنگتن پوسټ ورسپارنې په وروستۍ ګڼه کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش پر ضد د افغانستان په شمال کې د افغانانو د مقاومت د نوې جبهې جوړېدو ته اشاره کړې او په مضمون کې لیکي د مزار شریف تاریخي غار په وې سړه خونه کې 15 تنه افغانان چې د تیرو څو لسیزو جګړو د ټپونو نخې نخانې په بدلون ښکاري راټول شول. یو یې د طالبانو پر ضد جګړه کې څلور ګوتې له لاسه ورکړي او یو بل یې د شورویانو پر ضد جهاد کې ښی پښه له لاسه ورکړې ده. دا کسان په ساړه سهار کې یوې خالی کوټې ته راټول شول او د نوي دښمن یعنی اسلامي دولت ډلې پر ضد زیاتو قربانیو ته تیار نه و. ورسپارل کې دې کسانو چې اکثر یې د پخوانیو مجاهدینو قومندانان دي د مرګ په نامه نوې جبهه جوړه کړې او غواړي په افغانستان کې د داعش مخه ونیسي. دوی نه غواړي د سوری او عراق په څیر دا بنسټپاله او افراطي ډله د دوی په هیواد کې د پخې ځای پیدا کړي. واشنگتن پوسټ وړاندې لیکي دا مهال په افغانستان کې د داعش خطر لږ دی خو دا بیره له منځه نه ده تللې چې دا ډله به په دې هیواد کې فعالیت وکړي او د قدرت د یو دالیز په توګه به له افغانستان نه کار واخلي. امریکایي او افغان چارواکي وایي دا ډله یو قوي ګواښ دی. ورسپارنه لیکي په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو قومندان جنرال جان کیمبل تیره اونۍ د امریکا د سنا د پوځي خدمتونو کمیټې استماعي غونډه کې ویلي وو چې په افغانستان کې د اسلامي دولت ډلې حضور د رات سرګندېدو په حال کې دی. دو ویل ځینې کسان له دې ډلې سره یو ځای شوي او دغه راز یو شمېر ناراضو طالب وسلوالو هم د اسلامي دولت ډلې ته لیوالتیا ښودلې تر څو منابع ترلاسه کړي او د خبري رسنیو پام ځان ته واړوي. امریکا چاپ وال سټریټ ژورنال ورسپارنې مشرف هند په افغانستان کې په ستونزو رامنځته کولو تورن کړی تر سرلیک لاندې یو مضمون خپور کړی او په یوه برخه کې راغلي د پاکستان پخوانی جمهور رئیس جنرال پرویز مشرف ویلي که چیرې کابل غواړي په افغانستان کې سوله ټینګه شي له افراطي ډلو سره باید قدرت تقسیم کړي او د هند د لاسوهنو مخه باید ونیسي. ورسپاڼه د مشرف د خبرو په دوام کې لیکي جمهور رئیس اشرف غني یو منځلار شخص دی. په دې توګه په افغانستان کې هیلې زیاتې شوي او له همدې امله هند او پاکستان باید په افغانستان کې له هر ډول نیابتي جګړو څخه ځانونه لرې وساتي. وال سټریټ ژورنال لیکي جنرال مشرف دا هم ویلي چې هند او پاکستان دواړه په افغانستان کې په نیابتي جګړو کې دخیل وو. د ورسپاڼې په باور دا ډول سرګندونې له یو جګپوړي برحال یا پخواني مرسل څخه ډېرې نه اورېدل کېږي. وال سټریټ ژورنال ورسپاڼې د هند د بهرنیو چارو د وزارت د ویان سید اکبر الدین خبرې راخیستې چې وایي هیواد یې اړتیا نه لري چې د وحشیانه خبرو ځواب ووایي. د ده په وینا دا ډول سرګندونې یوازې د خبري رسنیو د پاڼو ډکول دي.
ازادي راډیو اوري. ازادي راډیو هر ورځ د سهار له 2 بجو د ماخام تر 2 بجو پورې اوریدلای شي. لکه څنګه چې مخکې مو ویل د 2015 کال د نړیوال جام د کرکټ د نړیوال جام د مسابقو په ترڅ کې د افغانستان او سکاټلند د ټیمونو ترمنځ لوبه همدا شپه روانه ده. له استرالیا د ازادي راډیو خبريال صفي الله سانګزای را سره د ټلیفون په لیکه د سانګزای صاحب خبرونه ته راغلاست.
سلام تاسو اوریدم کوته لکه څنګه چې تاسو ولنن د افغانستان او سکاتلند لوبه روانه ده. هغه سټډیوم کې چې سریلانکا او افغانستان لوبه روانه و افغانستان د 211 منډو د پرکولو په هدف خپل لوبغاړي میدان ته راوستي او همداسې به زه تاسو سره خبرې کوم. د افغانستان دوه لوبغاړي البته له میدانه اوټ شوي دي یا سوځېدلي دي. دا دوړ لوخاړي دی الاس دیر ایونز په نوم یو لوخاړي اوټ کړی دی. اول لوخاړي نوروز منګلو او دویم لوخاړي هم جاوید په بخښنه سره اظهار ستانګزای و چې لومړی پیل یې ښه و خو بیا هم اوټ شو. دا د لوبې وروستی حال دی.
ستانګزای صاحب، سکاتلند د افغانستان لپاره 211 منډه هدف ټاکلی دی. مخکنی لوبو ته په پام سره چې افغانستان له سکاتلند سره کړی دي، څومره د دې امکان شته چې افغانستان به دغه 211 منډه یا لږ زیاتې پوره کړي؟
افغانستان او سکاتلند تر اوسه سره اته ځل مخ شوي دي. له دې مخکې چې 15 ځله افغانستان لوبه ګټلې ده او 3 ځله هم سکاتلند، او د نهمه لوبه د هغه په نړیوال جام کې، او سکاتلند تر اوسه په نړیوال جام کې 3 ځله لوبېدلې او هیڅ کوم لوبه نه ده ګټلې، او تر اوسه پورې 211 یا د 200 ټارګټ یا هدف هم نه پوره کړی. نو د افغانستان لوبه ته په کتو کېدای شي د دې امکان وي چې لوبغاړي زر اوت نه شي او تر یو نیم سلو یا یو سلو شلو پورې خپل پارتنرشپ یا ملګرتیا وساتي. د دې امکان شته چې افغانستان دغه ټارګټ ترلاسه کړي، ځکه چې نورو ټیمو ته په کتو سکاتلند نن عمره ډېر سکور نه دی جوړ کړی.
تاسو چې دغه لوبې له نږدې تعقیبوئ، او څه فکر کوئ چې آیا د افغانستان ټیم د مخکنیو لوبو په توپیر نن ښه لوبه کوي له سکاتلند سره؟
طبیعتاً سکاتلند دویم درجه غړو هیوادونو کې دی او لومړی درجه غړي هیوادونو نه دي چې په افغانستان باندې ډېر فشار خپل ساتلی. نو بله، افغان لوبغاړو نسبت نورو لوبو ته خپل لوبه په ډېره لوړه روحیه پیل کړې ده او ډېر ښه بالرانو ډېره ښه لوبه وکړه. 211 منډې ډېر کم ټارګټ دی، او نړیوال مبصرین هم په دې فکر دي چې افغان لوبغاړي که په بیټنګ برخه کې سمه لوبه وکړي نو دا چندان ټارګټ نه دی او کېدای شي چې ډېر زر ترلاسه شي. او اوس هم افغان لوبغاړو لوبه تقریبا 500 منډو ته رسولې ده، او د 500 منډو پوره کول هم یو لاسته راوړنه د دې لپاره چې 211 منډې پوره شي.
بله، په الف ګروپ کې دواړه ټیمونه لوبې کوي او دواړه هم په دې ګروپ کې لاندې ډېر لاندې دي. فکر کوي چې افغانستان دغه لوبه وګټي چانس دی لري چې بل دور ته لار پیدا کړي؟
بله، که افغانستان نن لوبه وګټي، ورستنې لوبه چې هغه هم په استرالیا کې ده، د بنگلاديش او د سریلانکا ترمنځ د هغې لوبې ګټل او بایلل چې هر ټیم وکړي، خو خصوصا که بنگلاديش لوبه وبایلي دا به د افغانستان هغه د امتیازونو رقم پورته کړي. د لوبې امتیاز نه، بلکې د هغه نمرې چې د لوبې د تفاوت یا د لوبې د ګټلو د لوی تفاوت او کم تفاوت په حساب ورکول کېږي. که چېرې بنگلاديش لوبه نن بایلي په سریلانکا باندې، نو تاوان افغانستان به حتی دوه ځایه مخکې لاړ شي. اوس په 15 مقام کې دی، کېدای شي 3 مقام ته راشي که چېرته احیانا بنگلاديش نن خپله لوبه وبایلي او افغانستان هم سکاتلند ته ماته ورکړي.
بلې، صفي الله څنګه زه تاسو نه یو دنیا مننه د ازادي راډیو خبريالو چې استرالیا د افغانستان او د سکاتلند کرکټ د ملي ټیمونو ترمنځ ورستۍ لوبې چې هم د اوسم روانه ده له حاله خبرولو.
افغانستان د لومړي ځل لپاره په نړیوال جام کې د 2015 د کرکټ نړیوال جام ورستی خبرونه د ازادي رادیو ویب سایټ او فیسبوک لالاري.
ازادي رادیو اوري چې د سهار له 2 بجو د ماخام تر 2 بجو پورې اوریدلای شي. موسکو خای سرلنن پر اوکراین د غاز صدرات بند کړ چې داسې شې د اروپای ټولنې د یو شمېر هیوادونو غاز به هم قطع شي. اروپای کمیسیون نږدې تلور میاشتې مخکې د روسیا او اوکراین ترمنځ د غاز د سوداګرۍ په برخه کې د وټړون مخې اختلافات هوار کړل، او اوس بیا اروپای کمیسیون ژمنه کړې ده چې دا ستونزې د خبرو لپاره هوار کړي. تفصیل د ازادي رادیو د خبر د څنګه پراپور کې له احمد شیبر اورو.
روسی کمپنی گاز پرموی سر لننه با پر کیف گاز بند کړي که چیرته د گازو پیسې وارل مخه و نسپاري. دا خبرداري په داسې وخت کې ورکړل شوې ده چې د روسیې ولسمشر تیر ورځ خبرداري ورکړ چې د اوکراین دننه د گازو لقطه کېدو سره شي په اروپا کې گاز کم شي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وویل چې روسیه هیله لري چې پر اوکراین به د گازو صادرات بند کړي، خو دا له دې سره تړاو لري چې کیف په منظمه توګه پیسې ورکړي. ولادیمیر پوتین په ماسکو کې خبري غونډې ته وویل.
کله چې موږ بحث کوو په دغه کاراکټر،
هر ځل چې موږ پر دغه ډول موضوعاتو د اوکرين د چارواکو سره خبري کړې دي، هڅه ولیمو چې په خاني پیسې ورکړي، د معاشونو غم وخوري او داسې نور شیان. هر خپل په یو ډول رد شي ویو چې وای دوی له موږ سره په جګړه کې دي او موږ دوی ته نورې پیسې نه
ورکوو.
بل لور ته د اوکراین د غازو دولتي مؤسسې نفت غاز دروانی اونې په پیل کې وویل کومې پیسې چې دوی روسیې ته ورکړې دي د هغوی په بدل کې لا هم نیمایي غاز اوکراین ته نه دی صادر کړی، نو تر هغو به د نور غاز پیسې ورنکړي چې دغه باقي غاز یې نوي ترلاسه کړی. د روسیې غازپروم کمپنی بیا وایي باقي غاز به د اوکراین په ختیځ کې دونیتسک او لوهانسک سیمو ته صادر کړي چې کیف غاز پرې بند کړی دی. غازپروم د اوکراین په ختیځ کې هغو سیمو ته چې د روسي پلاوه بلتون غوښتونکو په لاس کې دي د فبروري له 19مې د غازو صادرات په دې پسې پیل کړل چې د روسي سر اعظم دیمیتری مدویدف د انرژي وزارت ته امر وکړ چې د بشري مرستې په نیت د اوکراین په ختیځ کې د غازو غم وخوري. اروپایي کمیسیون په اکتوبر کې د ماسکو او کیف ترمنځ د غازو د سودا پر سر روغه وکړه چې له مخې موافقه شوې وه چې په ژمي کې به اوکراین ته روسیه غاز ورکوي او د اوکراین له لارې به اروپا ته د غازو صادرات نه ګډوډي شي. د انرژي په برخه کې د اروپایي کمیسیون مرستیال ماروش شیف کوفیچ په بروکسل کې پرون د اروپایي ټولنې د انرژي د نوي تګلارې کانفرنس ته وویل، موږ هڅه کوو چې دا د شو چې په ژمي صادرات سم وي او موږ هڅه کوو چې د اوکراین او روسیې د انرژي له وزیرانو سره ژر تر ژره درې اړخیزه غونډه وکړو چې پکې به زه او د اروپایي کمیسیون استازي وي. د دې لپاره د یو مناسب وخت د ټاکلو لټه کوو. د اروپایي کمیسیون په منځګړیتوب د شوي تړون مخې اوکراین ژمنه کړې چې د غازو پیسې به وارله مخه روسیې ته ورکوي او په بدل کې به یې غازپروم بیا نه لوړوي. دا تړون د مارچ میاشتې تر اخیره د اعتبار وړ دی.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، اس ام اس له ازادي راډیو سره اړیکه ټینګه کړئ.
د افغانستان د شفافیت څار ټولنه وایي د ملي وحدت حکومت د کابل بانک دوسیه چې په لومړیو کې جدي نیولې وه په جدي توګه نه ده تعقیب کړې. د دې ټولنې رئیس پرون خبرلاند ته وویل چې حکومت د کابل بانک د بحران ټول تورن کسان محاکمه کړي. دولتي کارکوونکو ته د ګرځنده ټلیفون له لارې د میاشت تنه ماشونو د ورکړې پروسه هم پرون په آزمیختي ډول په کابل کې امپایل شو. په دې اړه به زموږ په بل پښتو خپرونه کې نور معلومات واورئ.
د ژوند رنگونه
نن مو څه کار کاجان
ډیره پیوله
څه کاروبار کوي
دا راخر
راختنه کوم ځای راوړی
کنه دا په خشتي ده سره نه
ها یعنی داخله د افغانستان نه راوړی
افغانستان
کومه کومه ټوټي مې دکان کې چې کوم ډیر رنگ رنگ ټوټي وینم کته څه دی بارا کې لږه معلومات راکې
والا رنگ رنگ ټوټي خو خال دی بخمل دی د پښمی ټوټي دی چې ما ده ځکه ساده کشانی دی رنگ رنگ دی
او میرمن یې کومه ټوټه ډیر اخلي
میرمن نو اره ټوټه چې نیو راغله ما اخلي خا خا ډیر
خا او څه رقم مثلا ګاج ټیکړې قیمته ته جاوه د سوینې مې اوډول ډیر خاصه ټیکړه کومې ډیر خریداران لري
قیمت نو ابریشمی بخمل قیمته ده د خال ولا خال چې پکې ګندل شي هغه قیمته دي د ساده ټوټه ګرځونه
مثلا ابریشمی بخمل چې د سجیر قیمته ده متر څو ده
متر درې نیم سو څلور نیم سو نو هغه قیمته څو رقم دي
او بیا مېرمنې توانې لري اخلي درنه
اخلي او
کوم رنگ ډیر خرڅيږي
ولا رنگونه دار چا زوخ دی نو زو ګیا زو خپل څو د چا په زو
او کور کې د مېرمنې مو یاد لورګانو مو ټوټه پکاره څنګه هم دې ځنه ورلې
دې ځنه ورلې
او بیا غوښ څنګه تاسو په خوخه خلک غوښ خپل انتخاب وي
چې خوخه نه کړې چې رول بل ورولې
خپل ور پسې نه راځي نه تاسو ورته
خپل نه راځي
څوک چې واده لپاره خرید کوي مثلا تاسو کالي هم لري چې ناویګانو لپاره سي محفلي ټوټي ډيري او سي رازير
څه دا ناویګان ته خو ستر ګندلې اخلي دا ګندلې بیا بیل دکان لري بل دا خلتي او دا شل جوړي او پنځله جوړي دا چې اخلي ګندلې
او دا سپينه جانې چې څه ګورم دا خو په سیده لکه چې د ناوي کمیس باید وګورې چې دا څنګه دا ناویګان اخلي
ناویګان مخي او نورې مخي مثلا ناویګان ته زیاتره اوس ګندلې اخلي
خدای څنګه دې دکان کرا باسي
والا خدای دې روانه دی خو اوس جمعې د کار بار نشته بيخي
او یعنی خرڅلو هم دون ډیر نه ده
ډیر نه ده نه کرام کراګانی ډیر دی او سودا دونه چي نه چاندان نشته ده
د موسم هم یعنی خرڅلو باندې لري خپل تاثیر لري
ولې دې خدای ودونه شروع کی اوس خو یخ دی ودونه هم نشته لای خرڅونه نشته ده
خا یعنی دا بازار هم چې یو مشخص وخت لري چې هغه ډیر خریدل په پسرلای
سیزن لري په سایلای منای ودونه ډیر دي ډیر خرڅي
او ځنه کوم کال لپاره چا وینم
پرچې یو ځنه کې دونه کار
ساعت 7:30 صبح وقت افغانستان است. سلام و صبح بخیر شنوندگان عزیز. در مجله خبری صبح